السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن دوشنبه په بخښنه سره نن یک شنبه د حمل یاوري 14مه او د اپریل 13مه نیټه د دې سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلی د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر د یو پلاوی په مشرۍ فرا ولایت تللی وو او هلته یې د طالبانو له والي سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتینتا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویاند ټمی بروس ویلي وو چې افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلېږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغنده وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکه ټینګه کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیونو سو شاوخوا سیمو له لسګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوي چې خپلې مینې تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطیني ډلې حماس د له منځه وړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمتشوو د خلاصونو غوښتنه کړې. اسرائیل دغه خبرداری داسې وخت ورکوي چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي.
مدت یک و نیم سالی که اینجا مادیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسده آقا
خود یک و نیم کل که موچه هر چری ایمیلو نوسته ولکم زواب متلاسه نکر سال پاکستان پرتا بلسایی نلرم.
پاکستان کې میشت هغه کسان هم ورته اندیکنه لري چې امریکایان سره په افغانستان کې کار کړي.
هغه افغانان پاکستان کې اوسی د خپل د کیسونو په انتظار دي. په افغانستان کې لري جدي تهدیدات او حتی لمر تهدیدات سره مخ دي.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لمړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړې. او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شوي.
یوه غرایز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه. سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون د پاکستاني چارواکو سره په یوه رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستاني چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه مادیزه تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمېر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنې شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې و.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان معترضې مېرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل سي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ سي.
ای حکم چې بر ما داده مثل یک حکم مرګ است. وقتی ما از پاکستان دیپورتام با وجودی که افغانم تنها هستم دو دانه تپ پرترک دارم.
شاید نظام یو له هغو خزینه معترضو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر خزینه معترضو د فشارونو له زیاتېدو وروسته دغه هیواد یې پرېښود او پاکستان ته یې پناه یووړه. دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیڅ دریم هیواد ته د تګ لپاره یې کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یک و نیم سالی که اینجا مودیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا به هیچ جایی غیر از این پاکستان.
په دې یو نیم کال کې مو چې هر چیرې ایمیلونه واستول کوم ځواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کېدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او افغان خبریالانو د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د هینا رباني کهار په شان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبې په ورځ د اپریل پر 12 جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کېږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړي په دې ناسته کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خاصه اول مایی بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن اولین حقوق بشر اولین
زمون لومړنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري او ښځو حقونو فعالین پخواني پوځیان څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي. او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه سوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک سوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي د دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو ناقانونه اعدامونو خپل سرې نیولو شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوی دی. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دیش میر کې له 14,000 ډیر په جبري ډول له پاکستان ایستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستان راستانه شوی او د تورخم په جوړ شوی کم کې استوګندي وایي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ 10 ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې له 14,000 ډیرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر 10 د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنورۍ میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بې اسناد او د غراز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوی کم کې استوګندې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چې نظر محمد نومیږي او دا ته ماشومان پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دی ولورګانې مې دی یو لکه زوی مې دی لس میاشتې کور والا مې داسې د ژوند مسله د زړه تکلیف ده غوړي وریځې چای بوره لوبیا نور داسې خوراکي مواد نه کوم دي غذا لکه د هر څه ته ضرورت لرو کومک مونږ سره وسی.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي. نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوی او له پاکستانه غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي، خو وړ مورځ د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده نه غسول کیږي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ACC کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,900 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربیره د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ 1290 چپو او په لانډو چپو کې اوریدلای شي. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیګو له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د وستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درې هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته ویلي دي چې د اپریل تر پایه باید ووځي، کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغو کډوالو سره چې درې هیوادونو ته د تګ په نیت هلته په پاکستان کې دیره دي، زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې راستولی دی.
په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان پناه غوښتون کې چې د درېمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري، له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ او په پاکستان کې د ډیپورټ له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتون کې وایي د پاکستان د اعلان له مخې په دې هیواد کې مېشت ډېری مدني ټولنو افغان استازي، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورټ له ګواښ سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې مېشت افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایسایوي کیس لري، د نوم د نه ښودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکی ده او ګواښونکی ده.
په پاکستان کې مېشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسېدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست ته د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایخي چې د هغوی په وینا سکل به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تنه ولسوالۍ د دخې اوسیدونکو په خپلو هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګل سپین شوي ول. سیموال وایي په یاده سیمه کې د بادامو تر شل زره ډېر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تنه د دخې اوسیدونکو نقیب الله وویل
دغه ابتکار د دخې د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. سا کال به ان شاء الله دا بغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خوله ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنه اوسیدونکو وای د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی ځایونه بیا شنه شوی، بلکې تر څنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمینه هم برابره شوې ده. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو غازی وویل
دا زینه دغه څه خلوص پتیوي همې کې کلی مشورونه تصمیم ونیو چې په دا کې مقصد بغ جوړ کی د بدون کې کنوي بدون زړګونځي مټک یو په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپل شي سمسره بش.
د تنې ورسواله یو بل اوسیدونکو عمران بیا له خلکو غواړي کنيګ دي ځای کې غرونه دښتې غونډې او داسې ځایونه وي چې کرن او نور برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوي په ورته توګه دی پکې ونی او نیالګي کې نه وي.
دې په را باندې بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې خکور ور کوي خو ده کې دا ونه اې دای په اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بلوري ته ځای مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو، په تڼیو او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایۍ او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغندې وي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس وانخلي نو د اسرایلو په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیم او د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکې اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19 خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه او ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل، خو ټرمپ په 2013 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وویستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله. اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو دي ته چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري، علت څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ خل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګډې مړاسمه مړه سنا افسله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسم سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډېره سخته ده، انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چې له لویانو یې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وای تا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې سارا سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سر او کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکړي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ سارا سعیدی په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1/3 مادې د 2 بند پر بنسټ، حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ، چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم پلان اچولی، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي، تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې د خبری خبرونې د پایښې بوته رسیدلی یو. تاسو به خبري چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه پراخه کړي. په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکال به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په پخه ډول ورغول شي. دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي، په همدې اړه زما همکار د سوداګری خونې له مشر خانجان الکوزي سره مرکه کړي.
زمونږ زیاترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارد تر رسیږي زمونږ واردات، او دا غي نه رسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیر راوړو، او زمنان د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته. د خو ورځ په ورځ کمیږي، تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت هم پخوا لرل، اوس د 800 میلیونو ته راټیټ شوي دي.
او الکوزه صاحب، د صادراتو په اړه هم کړه ته ووایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثره زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زمونږ اکثره پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسې سوداګریز اړیکی لري
ټول هم سایګان سره روابط کړي په تجارتي لحاظ باندې زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي ځکه زمونږ میوه عمل ته مارکیټ نه لري اکثره دوی ما هغه نه میوه لري اما معدن هم ځي بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي مشر خانجان الکوزی